صبح نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب گرامی بفرمایید.
در زیاد تمنا نکم سرور صاحب قدر من اوریدون که تاست تسلام رنده کم در نن رزی در لمره یا ساتا خبروانه اوریدو تا خراغلست در خبروانه بیا هم در تاهر روخان پر تخنیکی لرخوان اورنده کیگی. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان اجرایه رئیس وی حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې په مقابله کې د افغانستان همکار واوسي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي په تیره یوونۍ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي، او د عفو نړیوال سازمان وایي 10,000 ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله د حبس له خطر سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړ شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د عملی همکاري ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا جوړوي. د کابل کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې بشپړ پلان چمتو شوی دی، او په همدې غونډه کې به افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو او دریو نړیوالو سازمانونو جګپړو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او بهر افرادو او چارواکو ته توزیع شوي. دغه وزارت درې ورځې مخکې د افرادو ته 45 ورځې وخت ورکړی و چې دا وسایط په خپله خوښه اړوندو ادارو ته وسپاري، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پولیسو د بیرته راګرځول شویو نقلیه وسایطو دقیق شمیر ونه ښود، خو وایي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی.
تعداد موټر هغه چې تشکیل نه باندې و هغه که وزارت باندې د اشخاصو د افرادو سره و یو تعداد تسلیم شوی دی وزارت نور هم د تسلیمۍ په حالت کې دی. شمیر دقیق معلوم نه دی ځکه دغه شیبه په شیبه تغییر خوري.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سلګونه نقلیه وسایط د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او له تشکیلاتو بهر با نفوذه مشرانو د ملي شورا غړو او یو شمیر نورو کسانو ته چې د دندو له ختمېدو وروسته له ګواښ سره مخامخ دي ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه وایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د 19 اعلامیې پر اساس د دې کډوالو 15,000 تنه په خپل لګښت بیرته افغانستان ته لیږل شوي. دا اداره همداراز وایي چې په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان د جګړو له کبله له خپلو مینو او کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په ټول افغانستان کې څه باندې 50,000 کډوالو ته مرستې هم ویشل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګري ملتونه د سوریې په ختیځه غوطه سیمه کې د تیرو دو ورځو په پوځي عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه سازمان د بشري مرستو یوې ویاندې لندا تام په دمشق کې ویلي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو لخوا پر پلازمینه راکټي بریدونه دوام لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. میرمن تام وایي د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې د خوراکي موادو او نورو لومړنیو اړتیاو 15 کاروانونه ختیځې غوطه سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې د واستوي، خو هغه زیاتوي چې دا مرستې د همدې سیمې د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې ریښتونو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دی چې پیونګیانګ د خبرو وړاندیز وکړي. ډونالډ ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د هغه څه په اړه چې د ریښتینې شرایطو بلل معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې دا فکر کوي چې د خبرې یوازې د سمو شرایطو پر اساس کېدای شي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون ویلي واشنگتن باید د شمالي کوریا پر وړاندې په خپل سخت دریس کې نرموالی راولي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې شاوخوا 200 کسانو پرون په یوه اعتراضیه مظاهره کې د سوریې د کردانو د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د سوریې د کردانو اصلي ګوند ګڼل کیږي پخوانی مشر صالح مسلم د شنبه په ورځ د ترکیې د حکومت په غوښتنه په پراګ کې ونیول شو. انقرې پرون تایید کړه چې د مسلم د استرداد په اړه رسمي اسناد چک جمهوریت ته سپارلي دي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم باقر بوزداګ ویلي چې مسلم به د پراګ په یو محکمه کې محاکمه شي. او وروستی خبر دا چې قدر من اوریدونکو خبرونه مو همدومره و نور خبرونه به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. لکه څنګه چې درنو مخ اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د افغانستان همکار واوسي. عبدالله عبدالله په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همدارز وویل چې د تروریزم د ملاتړو په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته سپارل شوي دي. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتیرش سره هم وکتل. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ییز یووالي او همکاري ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د انتخاباتو، اصلاحاتو او په افغانستان کې د سولې هڅو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکوي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ په ژنیو کې د لیدونکو کتنو پر مهال د افغانستان پر مهمو مسایلو بحث وسو.
په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت، د افغانستان پر پارلماني او ولسمشریزو ټاکلو، د اصلاحاتو پر پروسه او همداراز د کابل پروسې پر کنفرانس باندې بحث وسو. د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې د هیوادونو پر همکاري او صادقانه عمل باندې هم دواړو طرفو نظرونه تبادله کړل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې لیدنه کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 18مې غونډې په څنډو کې ترسره شو، د غرض ویل چې افغانستان او متحدین یې هڅه کوي څو د کابل د پلانونو د ملاتړ او له ستونزو سره د مقابلې په برخه کې په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د تروریزم د ملاتړ سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان سره همکار ووسي.
Reducing civilian casualties is of utmost importance to us.
دوی وی د ملکی تلفاتو کمول زموږ لپاره تر ټولو ډیر اهمیت لري. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي او کابل ته د هغوی د اوروستي سفر څخه مننه کوو. هغه ځای چې موږ دغه پلاوی ته داسې کره شواهد وړاندې کړل چې شی یو حکومت تروریستي شبکې تمویلوي، هلته روزنه ویني او پناه ځایونه لري.
And sanctuary facilities.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د روان کال د جنوري په 14مه نیټه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. هغه مهال ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له ورغلي پلاوی وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، ځکه افغان حکومت په دې باور دی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي یا بریدونه پلانوي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه د پاکستان پر وړاندې کوم اقدام نه دی اعلان کړی، خو په دې وروستیو کې د مالی سرچینو د څارې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې پاکستان به د تروریزم د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. د راپورونو لمخې کای چیرې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي او عملی اقدامات وکړي د روان میلادي کال په جون میاشت کې به د هغو ودونو په خړ لست کې شامل سي چې د تروریستانو د تمویل مخې نه دنیولې د امریکا او افغانستان له لوري له تورونو سره سره پاکستان په پرله پسې ډول د ترهګرو د ملاتړ خبره ردوي او وایي د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیرې قربانۍ یې هم ورکړې دي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له ود مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو په لیږي چې د سهار تر وو دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له وو د سهار تر وو ل امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو. خو لومړی ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې وکړې. په دغو حملو کې یوه د هلمند په لشکرګاه کې هم وه. مقاله لیکي چې طالبانو په فرا او هلمند ولایتونو کې د شپې لخوا پر امنیتي پوستو حملې کړې. مقاله په فرا ولایت کې د سختدریزو حملو ته اشاره کړې. ورځپاڼې د فرا د ولایتي شورا د یو غړي داد الله قانی له قوله لیکلي چې په دې حمله کې تر شلو زیات پولیس وژل شول. مقاله همدارس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي په دې حمله کې 25 پولیس وژل شول او 2 نور ژوندین ول سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو همدارس په هلمند ولایت کې 2 ځانمرګ بریدونه وکړل. په دې حمله کې 2 سرتیر وژل شول او ګڼ شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل وو. مقاله لیکي چې د دې ترڅنګ په کابل کې د شنبې په ورځ یو ځانمرګ بریدګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد والوزول. له دې حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو دفتر د لنډې مودې لپاره وتړل سو خو وروسته پرانستل سو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ کابل د کابل پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیز طرحه او لیدلوري د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوال ټولنې سره شریک کړي. مقاله زیاتوي چې تیر میاشت داسې ښکارېده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره رد کړه، که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان په فرا ولایت کې فعال دي، خو په تیرو دوو میاشتو کې خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. مقاله لیکي چې په جنوري میاشت کې طالبانو د فرا ښار لوی لارې بندې کړې، د پشتیرود ولسوالۍ پراخې سیمې ونیولې او پر یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړې. په دغو حملو کې لږ تر لږه 23 پولیس وژل شول او 50 نور ټپیان شول. مقاله لیکي چې چارواکو چټک پرګون وشود او د فرا والی استعفا ورکړه. د پولیسو مشر له دندې ګوښه سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی پر ځای نور کسانو ګمارل او سلګونو تازه دامي سرتیري د شهر د سقوط د مخنیوي لپاره ولېږل شول. مقاله زیاتوي چې په نورو سرتیرو سربیره په دغه شهر کې د طالبانو حملې دوام لري، خو فرا شهر اوس تر ډیره خپل عادي حالت ته ستون سوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
خله در پسې واچوم لپی لپی
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتون کې تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خګیدلی یو
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک لمورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو
لغوندې خو ورته ډیر بدلتن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدړته وایم
پزړ پان کې بل لند کې ساتاله شوه واوري
بل زوړ کلی ته ورسید اخوا دی خوی حیران حیران کتل د کلی ماشومان چې دا ولید هغه هم ټول ورته برک
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړي کړي ده
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلې
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره ډیر ناستي کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلې یو او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان جرګې لنی ملاري راستنی شوې زی چیزو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو مد ازادي رډيو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه پټول لارا زنګې د مطلب اسلام مسعودین یزي د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځای اوسیدونکو وایي چې د آیاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې چې لامل یې اوس مهال ډېر تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي دوی زیاتوی د آیاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندونو لامل د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی بل خو د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د آیاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوی چې د دغه خپل سره کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځتللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي هغه ویل چې د آیاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ولمنځل شو د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سرسمون خوري ولمنځل شو په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبه د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټول هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عام کتابتون جوړ شو دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوې د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عام کتابتون پرانیستل کیږي نو مړی وایي چې دغه سیمه هر لستونګي کولای شي چې په وړیا ډول دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي
لیونی بیا تنور لمبکړ د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه د تنور لنام سره حتمی آشنایست د تنور ډوډۍ به مهم خوړلې وي زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوري کارزښتونو پاړې راپور چمتو کړي ملتیا مو کړې
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیل وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنور پورې کړي. کری تنور لمبا کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړول هنر له ډیر پخاري سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابر او بیا چې کله تنور جوړ سی غاز پاکي بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میچم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ وبو ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټوکر مزان ته پریشه دی، البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی نه ډېر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تنارې ته به خرابې لوو.
په تنارې ډوډۍ پخول کلیوي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یو پیغله له بنګړې او ډاکلاس په لمبه شوي تنارې ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له یو ځانګړي نزاکت ډکوي. کته هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایی، غازی او یو شمیر نور د ډوډۍ پخول وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړی نوم او خوند لري.
تا چې زیره راتلو چې کامې پیدا کړې ده، تا چې زیره راتلو چې کامې پیدا کړې ده، پاسته بو پوجې د تنار در پوسې واچوم، پاسته بو پوجې د تنار در پوسې واچوم، لپی لپی در پسې واچوم، لپی لپی وینې بپخلا در پسې واچوم.
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې منځل کیږي. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه راز یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوې چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلد
دي. همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له خارونو ډیر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پېښور کې مطبوعات به مې تعقیبول مهال د ورمړی ژبې پاړه ډیر تاو د بحثونه براتل او ویل کېدل به دا چې ورمړی ژبه چې دا د ګواخ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دی مسالې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتی او فرهنګ او کلتور داول رو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي. باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیری ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دی چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندي کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري. لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او دا ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن له یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان سب په دې موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لري پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقي ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړی.
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلی دی؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله، زمزمه به کوله، دغه سندره نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کی اتلس کاله په خوانه وخت ته نه یادی؟
وړی نه یادی، کیسه ما خو ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. به پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافر موږ ماشومانو په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسيټي چورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملرو ده چې میوزیک کلاس پرې ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زو مناغي وخت کې دا سيو چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډټ به واخلی نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
خو وسترن میوزیک ا غواړم یو بل د اساس کورنی بیس تلار شم دا خو ستا هغه زکړی وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کو یا بسنګ شوق هم دی چې پلار غو ته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غي نه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او نو شاګرد په تبیر حاصلغه متاثر وی او ل پلار خوځوي خامخا متاثر وی چې پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا دغه په ځای هغه ځای نشینی ولې اس کلم خدای کې به زدا وایم چې ته کاپی د پلار دی ته چې کله سندره وای نو موږ د فکر کوو چې د پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی خو خېدم مم پلان ډیر زیات او بل دا شي دا غي هنر مې ډیر زیات خو نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای خو یوه مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لره له استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوند دی لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوې لارې څه دي
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم په وهل ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا مې میوزیک سټډي کړې ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولینې آغاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نوې نوې لارې دي فکرونه مې وهل دي نوې نوې کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ته ماته
او ودونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست چې ما کمپوز په خپل کړه د ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی مهرباني
لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تا وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تا وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیره
کې کیسې د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي، خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی تر رسولې شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تاله شوه لنډ کې صدر اوروي.
تالا شبه د سهار منځي وکړو لالمانځه پسې یو وګد دعا وکړه، ورسته بیا جر جر د خپل کال یو پراټوله بوله لګیا شو. اکمل لری پری ورغا کړ، څنګه چل دی؟ نن ډیر خوشاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشاله نشم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور؟ هم له چانه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لري شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی، او کته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ خیر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زر لخته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي. ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوي راتاوي شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیگ زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه. له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګوري ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا د شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 7 بجې به وې. د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راووتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزایې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلې و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تېر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبرې د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبناره وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر
لکه دیوی بی کوره او پردی انسان په څیر روان. ټیکسی ونی والا او د خپل کلی په طرف روان شو. په لار کې ډیر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخوانی یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې دی له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلي ته ورسېد، له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل ټیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للی یې په خپل زور دیقان خنګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم
کور. د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1855 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و. چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو،
یا بی خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هدل استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروه د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته را وستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او وروایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه. هغه گرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دې رڼاوه، لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه. نصر نه مو یې لکاله، لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الهات په تور تورن سم سلر غن خم ملحد نیم، زما دخنه هسی تورا کری که ملحد یم د دخنه یم. ل اسلام نترپ لما تورا نوچ خپ ترپ لیم، گروه می هغ لرغنه ده اوس هم کروڑ پا لرغنه یم. د اسلام پر حسک بزلم و تورانو تتیاره یم، د لودی زوی سنتیم د حمید لوړ کالیم. تورانه د خنچ وای زله گروه په آړیم، دای تور تاسې دروهوی ز مومن ستاسې پتلیم. د دخنو ویناوی مغگا زلودیم سوچ زیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کړم. د تیری فبروري میاشتې 13 نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواري یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو.
ورېښمین خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزاره سلها او شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلی چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار، هغه ځکه بیا هغه ته ویل شیر بابا ممتاز تاسې کلام وی تاسې د دنه واوري هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نه شوم سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم چې د نظر سره د مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خامې مې دا وه چې غزل نه شومه خامی می دوا چه غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار ده مل نشما ده مال بابا تا
بابا تاثیر سو
بابا دیر زیاد خوشحال شو زید نزده کرم و چپه کرم و جب نیو نا وی لزگون را ترویست ده لسلو غیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر ته بابا هر وخت بابا سره بزغه کېدلم بابا ماته لزګون راکو دغه بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې ډیر ناروغ او کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لرويشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شعرونه به دی ویلي ډیر غزلونه به دی ویلي بابا به دی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی به دی کم یې تاته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی ډیر
خوند د خواږه آشنا بد صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدانو گمان یارانو په پختون آشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانه شاید چې بلشوی د دیود میخانی ماخام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر
همزوائی بدل بکڑی د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقیتریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو ڈیوی مڑی شویزی چیزو
تنده د ساقیتریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوے مڑے شویزی چیزو تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوے مڑے شویزی چیزو زی چیزو
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio